افغانستان کې سهار ته بجې شوې سلامونه او ښه چاره په دې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هر کله کوم تمه چې نن د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران تر افغان سولې خبرې وکړي ولې په کندوز کې یو شمیر ځوانان او ځوان نجونې ژر ودونه نشي کولای
زه خپل سلور کال کېږي چې کوژده یې ما په شپږ لک روپۍ هم کړی د پوره کول ډیر سوزمن کار دی
په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره سړې خونې جوړې شوې خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي
ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي
او د ژوند په شیبو کې مو د نقشې اهمیت کتنه کړې ده
په نقشې باندې پوهېدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته پایل کې هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د امریکا دفاع وزارت ومنل چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې شل ولسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلې له طالبان سره د افغانستان د دولت ملکي پلاوي تمه لري چې له طالبان سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي د امریکا د کانګرس یو پلاوي چې کفته سفر کړی دی اوکرين حکومت وهڅاو چې د دیموکراسي لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزارت ومنل چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې درويشت ولسی وګړي سهوان وژلي او لس نور ټپيان کړي دي د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبل په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خبروي او یو برخه په ډاګه شوې د وژل شوو ولسی وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې یعنی تیر کال شل تنه په دې هیواد کې وژل شوې دي د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوې او وژل شوی دریم ملکی کس ځای نه دی پډاګه شوی خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه چې په هوایی بریدونو کې د ملکی قربانیان ارقام خبروي وایي د ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوی چې دا د پینټاګون د شمیر 15 برابر دی ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا نه اتیا ولسی وګړي وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان شوي دي د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي خو پینټاګون دا کار نه دی کړی له طالبان سره د افغانستان د دولت ملکي پلاوی تمه لري چې له طالبان سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جولجاړی او اوربندۍ خبري وشي
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللی وو او هغه مشورې چې د خپل مسولینو او د خپل ډلې لغړي سره لرلې هلمند کړي یو چا مغه معنادار خبرې په صورت او ډیر جدیت مختیوس
په قطر کې شاوخوا نه میاشت رئیس دا خبرې کله درېدلې کله روانې شوې خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرز عمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمیر غړي د سیشن به پورز دوهې ته ورسېدل خو رسمي خبرې لا نه دی پیل شوې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی یو برتنوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم او پیژندل شو د سترې محکمې ویان عبدالفهیم قیوم ان جرمني خبری اژانس ته وویل په کابل کې محکمې د برتانیا یو تابع د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کال او 4 میاشتې باندې محکوم کړ د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی د سترې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولای شي استناف ته مراجعه وکړي د کونل د مرکز اسداباد په چاغان سیمه کې تیر ماښام دی وو بجو خواته چاودنې یو ماشوم وژلې او نه تنه نور ټپیان کړي په اسداباد کې د مرکزی روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل چې درې ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی
د اسداباد ولایتي روغتون ته نه ټپیان راوړل شوی چې په دې کې څلور ماشومان دي او نور غټان شامل دي درې ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړ شوی دی
ځینې سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین وچاودې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی د نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپ د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنۍ د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیه خانه کې د اور د لګیدو د لویې پیښې خبر ورکوي. د ښار په آسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې لګیدلی او د تهران د کړکېچ د مدیریت ډلې مشر منصور درجاتي دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کېدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیه خانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوط ده د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاو چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او د پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جن شهن پرون په ټویټر ولیکل چې د اوکراین لخوا د اصلاحاتو د هدایمې تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحدو ایالتونو هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهيره وید اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبري وکړي. چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره هم غږ هڅي وکړي. چین له افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات سره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بن په وینا له افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سوریا او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سوریا او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیت اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پلی باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې هم ژغه هڅې وکړي. د پکن کابل او اسلام آباد ترمن درې اړخیز غونډې په خو هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورم ایواده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
دی یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن دې ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولای شئ هغه پوښتنې چې لری له هغو میلمنو چې د خبرونه ته رابولو مطرح کړئ. ازادي رادیو اورې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبل زیاتوالی ته اندېښنه ښکاره کړه. د کمیسیون پرون ویل یوازې په تیر مې میلادي میاشت کې 280 ملکیان په افغانستان کې په جګړو او نامنیو په پیښو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده، او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبه د مرغچی د می په میاش کی د و اتیا تر هغری زو حمله په پایله کې 280 تن ملکیان وژل شوی چې اتلسی خزی او یو سل نه ی ماشومان. هم دا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور د شتنه ټپیان دي چې شپږ نبی میرمن او 215 سلويختنه ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکي وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 29 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبه ماښام مهال په کاستر موټرو کې د 14 لامل لګ تل لګه لستنه ملکیان وژل شوی او سباندی دو لستنه ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاستر موټرو کې ماينونه ځای پر ځای کړی وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق اریان ډاټ ورک ویش امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماين خخون کې ژر تر شره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
تر هغه یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسترو کې د ماين په خودلو سره کې وګړي هدف وګرځول. دا سال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماين خخون کې نیول شوی او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او اتلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د کابل په درېمه حوزه کې د تیرې ورځې 14 د ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلي صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هسې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د سهار 8:15 شوې. په کندز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې 4 کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپله ناوې کور ته راولي.
زه خپله 4 کاله کېږي چې کوژده یم، نو 2-3 ځله ایران ته لاړم، مثال ردی مرد شولم، همداسې سکر ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردی مرد شولم. نو زموږ تقریبا 6 لک 10 لک روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په 6 لک روپۍ هم کړې ده. نو دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټی شي تر څو ځوانان وکولی چې په افغانستان کې هغه د خپل ولور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډي ته وویل.
ورځ مروج نه پسند است کې امروز جوانای مو سیاترش به مجرد های دست
ټولنه او کورنۍ کې د ناسمو رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډېرې ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یا نیول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکان او نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خوارو او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال ہدایت اللہ ہمدرد پدیاڑ آزادی روڑی تو موبائل
خلق کدا فرہنگ پیدا شی چی درنو رسم و رواجونا لاس و اخلی لین سر پی نظر وکی دوال جانب کا لور دے کا زوی دے خپل اولاد وگنی مشترک زوانانو لپار یو زمینہ یو ساده و آسان طریقہ و زمینہ برابر کی ترسو چی دا درانو مصرفونا و دا درانو رواجونا لدی منطقی و محیط نورک نسی زوانان ولدی ستونزو سر مخامخی.
پا کندز ولایت کے دیشتو چارو رئیس ناہید آسفی وائی دوی د رسنو یو بیل بیل غوندو لاره کورونو ته په هاوی ورکړي چې لړوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره چې لا هم دغه سنځنه ده هواره شوه.
در اینجا پیام ما خواست مد به کامل هایی که در قسمت گرفتن و حفظ
زه لطول کورنیو چخه غوارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیالیو چخه داده وکده. زه که زینی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت ده دیه سبب کیجه چه ده دو کورنیو ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامسته سی او بالاخره ده زوم او ناوی ترمنز ده تفریق او طلاق خبر هم راپورته کیجه.
ده معلومات لمخه وست محل پا کندوس که ولور سر د ودونو لګښت له 6 لک نیولې تر 12 لک افغانۍ پورې رسیږي چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او تر څنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ژوند په شیبو کې ونی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د نقش اهمیت کتنه کړې د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مې کې مهروي. په دې خبرونه کې مو د ازادي پر حق خبرې کړې دي. په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره سړی خونې جوړې شوی خوښ دي چې اوس خپل محصولات په خبه پلورلی شي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي په غزنی کې 950 د کچلو او 13 د پیازو د ساتنې سړی خونې ګټې اخیستنې ته چمتو شوی دی. نور په دې رپورټ کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته درش کلندې د بزګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخته سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په دیرش خو اوس په 130 افغانیو پلورل کیږي.
تیر کال به خاص باندې پیاز او د حاصلات په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 100 ته دیرشو نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بر خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونی جوړی شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشئی توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپل حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وایله کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونی جوړی شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او اندرې پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله ولا د کانال مبوخت په مخدره توکو کې به کړل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړی خونی جوړی کړی دی. د دغه ریاست اړوند محصولات امیر انجنیر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د خو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډیره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړی خونی جوړی کړی دی، ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، پنځه دانې په چغتو، پنځه دانې په ناوار، لس دانې په اجرستان، یوویشت دانې په مالستان، و دانې په جاغوري او پنځه دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې نه پنځوس سړې خونې دي. پنځه سړې خونې د پیازو په اجرستان، درې دانې په واغز او لس دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې اتلس دانې دي.
نوموړی وای په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زمونږ د سروې ټیمونه خپل سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي په کرنه او مالداری بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډیری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړی خونی جوړی کړی دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زبدر نه خوشوم چې ګډون نه وشکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د تاشکند پریکړه چې دی خپلواکي خبريالې د کار جواز تمدید نکړل خبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبريالې د الجزیره او یو شمیر نور رسنوی لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د خپلواکي خبريالې د کار مخاوني وله. دا پولنډي خبريالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د سش کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبل جانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالي اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالي د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلی دي چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. د همدارا څرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا یې قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونې او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوری کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه یې شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. د خبریالي چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خبرونې لپاره همکار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر تیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالي جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنی ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، لا غوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بی پولي خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغه د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. د سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې د خبریالۍ ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا د درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. پرون د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله او د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د کورونا د دغې نوې څپې مخنیوی وکړي او ځان له دې وژغوري چې پر کورونا اخته نه شي. د څو تنو اورېدونکو نظر
د جلال آباد د ریسوسارۍ د دنیا باندې د کلینیک سره تماس کیمه. د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولنیز وطن نه مراکزي خلک او پیښې نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډېرې زیاتې دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي تر څو د کورونا د درېمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
محمد همدرد در سره په اړیکه کې یم. د لغمان دلته خو بېخي خلک یو عادي شی ګڼي کنه، خو دا عادي مرض نه ده. حکومت بند شو کی حکومت هم پورا پورا حکومت خپله مصروفه ده په خپلو جنګو کې او عوام ته چې دا کومې لارښوونې تر غوږو رسېدلي وي کنه دا بالکل عملي کي عقل هم دغه عملي کي.
ګلبدین حبیبي آریان د بادغش ولایت د بالامرغاو نه. د ولایت په بالامرغاو ولسوالۍ کې هم د کورونا کومې صفې خدای معلوم نه لرو. د وسفار الحمدلله او ستا مریضان خو تر بس پورې هم سا ګرمي دي.
سدام تر پالیکا کې د ننګرهار ولایت د کوټ رسالې د خپل د پونتون ماسل مو د روغتي لاونی چې دی په جدي توګه مراد کوم انو خلکو ته توسعه کو ځکه د لری تر کیسې مې کړي دي کې د تر تعلیم کټه حقتا ده او خلک په دې خبر مې نه کوي دا امر دی راځي غړي خپل خپل دې را توسعه خلکو د کو چې دا شي د مګړې ډیر یو خراب مرض دی بس دغه خبر خلکو ته کو په کول تر سوالي
دا چې د بیرم ته په غواخت یو په دینو ولایتونو کې د کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې د روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشو چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي. چې لاغې جمله ته د ننګرهار پانتونهم وتړل شو چې بل اخره موږ خپل وطن خوست راغلو او موږ د دې وایروس له امله په کور کې ناسو او موږ د تنوم تکنیشول د چې موږ په دې پوهیږو چې دا خطرناک دی او حتی د مرګ ګواښ کیږي او شوی هم دی. ولې دلته نوري صاحب مستزداد چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم دشن د کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نتلل کیږي یا هم په اصطلاح هغه لارښوونې هغه کوم قانون چې باید دغه عملي شي د دې وایروس د خطر له وجې هغه تر اوسه هیڅ عملي کیږي نه. دا چې زه تېره ورځ له کابل څخه راغلم هیچا د ټیرو په خلکو شتون کې ماسک ونه لید فاصله مې ونه لید چې تا مراد کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د سهارات نیمه بجې شوې خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو لڅو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروښتو لسی وګړي سهمن وژلي او لس نور ټپیان کړي. د پینتاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شویو لسی وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوې دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تم لري چې له طالبانو سره په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړ جوړی او اوربندۍ خبري وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د دیوی چاودنه کې یو ماشوم وژل شو او نه تر نور ټپیان شول. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه نه ټپیان ورول شوی چې په کې څلور ماشومان دي. د ټاکل شوی دی نن د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تسبیحخانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. دا اور لګیدنه د تونګویان په نوم تسبیحخانه کې شوې ده او د تهران د کرکیش د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیکېدو له امله دا اور لګیدل او په دې اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت و هڅو چې د دیموکراسۍ لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي. د پلاوی د غراز د روسي د تیری پر وړاندې له اوکراین سره هم خپل پیوستون څرګند کړ. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وای هغه درې پولندیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي او خوشی شوي دي. کمو وخت وی دی او نورو خبرونو تفصیل به هم کول شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. د راپورونو د خبرېدو لپاره د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلره معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه بندونه چې دی هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دی کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان دی ازادۍ نه برخمندي.
ازادي مطلق حق دی که محدود حق؟
په بشري حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغړی وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پر آیات سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 23مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په دغسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترې نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد ازادي ته نه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونی خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ترته غواړم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شروع باندې برابر کړل دی، شروع کې به مړی خورا واکه به تغشب شي.
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کولم؟
ارغا اس بی تکړه اس بی تبه په دیوان شپریږي، سهار سهار په دیوان منډوي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نقشې پاکله څومره پیګي؟
نن نه سو دیش په تم لادي کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی و. دی نقاشی که دوبو بهیدل لاری او داشتان با که کاره که
نقشه که کرد افغان جور شو غازی یا مغنولا شغازی یا مغنولا.
نقشه پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری؟
خوبی دادا سته اغا کولشه چه دیگه مساحا، دیگه اندازه، دیگه هر ولایات، ولسوالی، خریجات ټول ته اندازه کولای سي او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلای سي.
اوایا په کورونو کې لری
نقشاو ا بانک دی منادو نور کو کی نو بندوال داسي دي چې ماشومان دي نصیب هغه پښتیا او ته کې غدي ارشي کوي.
نن پام دې اکلا وګیګو په فایل کې د نقشې د تاریخ پاکله خبرې کوو، بیا ارزښت چیرو او په ورځنیو چارو کې د کارونې په اړه هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوونکو، انسانان د پیدایښت له پیل څخه په دې فکر کې وو چې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غرونو، غونډیو او هوارو زمکو په ځانګړنو ځان پوکړي او د وخت مطابق وکاروي. دوی ډول ډول وسیلې او چیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده. تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیلو مواردو کې اوریدلې وي، لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه، د کور، سړک، باغ، پارک او داسې نورو سیمو نقشې. نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. د بیلګې په توګه کله چې د یو هیواد نقشې ته ګورو، غرونه، دښتې، شاړې، ودانې او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو. یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي، نو د نقشې په مرسته لاره وستلی شو. دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه، موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د څانګې د جغرافیې پخواني استاد پوهان لطف الله صافي څخه پوښتلي دي.
1963 میلادي کال کې یو 9 فوټه دیوال و اناتولیا د ترکیې کې دا پیدا شو چې دلته نقاشي شوې وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شیان پکې ښکاره کېدل. ګوره، دلته اوار ډاک دی، دلته وادی دی، دلته جهیل دی، دلته سیند دی، دلته غونډۍ ده، دلته غر دی او دلته ټرین یعنې لوړې او ژورې دي. نقشې نه تنها دا د ځمکې مخ، د ځمکې لاندې چې څه پیښیږي نو د هغې تصویر موږ تاسو له وړاندې کوي.
نقشه په ناامنه سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یوه برخه هم شمیرل کیږي. د کابل اوسیدونکی عرفان احمد زای په دې اړه وایي:
په نقشه باندې پوهیدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي. په دا وروسته کې تاسو ګورئ چې ځینې داسې نقشې راوتلي دي یا داسې وسایل رامنځته شوي دي چې مثلا که په موټر کې یا په موبایل کې اغه اپلیکیشن یا اغه سیستم نصب سی جوړ سی پویګو چې زمنګ موټر یا زمنګ موبایل یا زمنګ د کورنۍ یو غړی په کوم ځای کې ده چې دا په امنیت کې زمنګ لپاره ډیر زیات مهم دی. یو ځای کې ولاړ وي اغه ته معلومیږي چې مثلا یو خواته نانوایی ده، بلې خواته دکان ده، بلې خواته شفخانی او روغتون تر څنګ ده، اغه زای تا طبيخي مشخص کیږي.
د خوست اوسیدونکو تواب بیا وای چې نقشه له پخوا وختونو څخه په کورونو کې په دیوالونو بنديږي. رسمي مامورینه د خپل میز پر سر ګدي. خوانځیو کې د جغرافي استادان لزان سره ګرځوي او لمخې زکونکو ته د هیواد او نړۍ پاکله معلومات ورکوي.
خپل مشمون ته وخی چې دا نویني دا نقشه دو دا افغانستان دا، دا ایران دا، دا پاکستان دا، دا شوروی دا، دا پلونکازه دا، دا پلونکازه دا، دا غا نو باید ایده ما شما نو تایوه خواهی.
تاسو خپلا پا کور که نقشه لاری؟
نقشه و بنکه دی منادو نو را کور که لارو.
نو وال دینه دا بنده کردی؟
خب بندوال دا سی دی چی ما شما دی لسیب اغا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی.
چیر داری ساتلی؟
آقا که المرهی که دو بیایی چی آقا و ما شمانی مکتب نروشی بیایی گوری.
چیر داری اخیستی؟ چه وقت دی اخیستی؟
یارا دا نخشه و این جیب وقت نرده لیر سره دو.
چه رقم ده؟ کاغذ؟
آه کاغذ ده.
بری پوخ ور کرده؟
آه
پا نخشه که دی کم ملک دیر خواه ده؟
پا نخشه که؟ پا نخشه که می آقا و آلمان دیر خواه ده.
آلمان؟
آه.
ولی؟
خواکی نیو کول تیر کرده ده مخلوقی او مایوب تا دیر کدر ایزاد ویر کوی.
پیاد کی گیدی چی اول جلد نقشه چیر لیدلی و چه رقم و؟
ملک و پا اشتلام خان و یه کور که میوالی داره.
چه رقم و آقا؟
هر دولت لیده لیده لیکلو مو بیا یه زویتا وی چی داد شدو چی داد نقشه دو.
انجینر ضیاءالحق چې سر و کار یې له نقشو سره دی وایي چې له پخوا وختونو نه بیا تر اوسه پورې ډیر زیات بدلون کې راغلی او همدا بدلون د دې لامل شوی چې دوی ته کار اسانه کړي.
پخوا به خلکو هغه اخیستل له بازار نه او په دیوال به یې نصبوله، بیا به هغه ته درېده، بیا به عینکې ورته په سترګو کړي، بیا به یې لټوله. نو کافي وخت او زمان به پورې تېرېده او کله به سړی غلط شو، کله به صحیح استفاده به ته نه کوله. نو اوسنی ډیجیټلی نقشه کې خوبی دا ده چې ته هغه کولی شې چې د کمپیوټر په مخ باندې یا د آیپاډ په مخ باندې راولې او هغه زوم کې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایت، ولسوالۍ، خریجات او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلی شي او سه په هر بخش د کاری یا ټیکنالوژي کې د پکاروي یا د نور د علمی مسایلو لپاره د پکار کې د کولای شي لغړ ډیره مثبت فائدہ او ګټه تنه واخلي.
قدر من اورتونکو، مخکې مو د نقشې د پیدایښت په اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد لطف الله صافي څخه لنډې خبرې واورېدلې. نوموړی په یوې مرکه کې په دې اړه چې نقشه په علمي ډول څه ارزښت لري، په څو ډوله ده، په کومو مواردو کې کاریږي او نور بشپړ تبزیات ورکوي چې د تاسو پام ورته راړو.
مصریانو یو رقم دوونو پانی دي چې په خای د کاغذ په ډول استعمالولې، پیپرس ورته وایي، په هغې رسمولې. خو متاسفانه دغه زیاتر دا دغه چې دوام یې ډېر نشو کولی، دا موږ او تاسو له ډېر پلاس نه دي راغلي. یو ته توپوګرافیکي نقشه وایي. توپوګرافیکي نقشه یعنی معنا دا ده چې دا د ځمکې ظاهري بڼه تا ته بیان کړي، چې غرونه دي، سیندونه دي، اوار ډاګونه دي. خو په دې کې دوه تمدنونه ډېر مهم دي. نقشو دغه ته ډېر زیاته وده ورکړه. یو یونان تمدن و فیثاغورس دا خبره وکړه چې دا ځمکه چې موږ پکې ژوند کوو دا کوروي ده. بیا رومیان چې راغله اوس څنګه وکړي چې دغه علم، دغه پیشرفت چې د یونان په تمدن کې شوی دی، په عملي ډګر د دې نه څنګه استفاده وکړي؟ مثلا څومره نفوس لرو، کوم ځای کې زمونږ ښارونه دي، کوم ځای کې زمونږ سرحد دی، کوم ځای کې دا زمونږ یوه سیمه د بلې سیمې نه جلا شوې ده، کومه سیمه د اوسېدلو ډېر غوره سیمه ده، کومه سیمه د اوسېدلو لپاره لږ څه مشکلات لري، یا اوبه نه لري، یا درجه د حرارت پورته ده. مثلا دا نقشه ده، دا شی مرکزي، این دا افغانستان دی. یعنی د یو مملکت موقعیت به په دوه رقمه تخې، یا به په ریاضي ډول خې، یا به په جغرافیي ډول خې. په دې نقشه کې همدام خې، مثلا همداسې چې لویې وچې خې، همدغه رقم باندې بحرونه خې.
اکثره کسان چې په یوه سیمه کې نابلده وي، دوی د نقشې له مخې نه ځان ته لار باسي او د مقصد سیمې ته ځان رسوي. په دې اړه څه راته وایې؟
ته باید دا ټول مملکت ډیجیټل کې نقشې کې، بیا دا په نقشې کې دا ته کولی شې. مثلا اروپا کې ته چې ځې، تا سره نویګیشن شته، دې ته ادرس ورکې، هغې باندې چې تخمه ووی، بس نور په سړک باندې، هغه په سړک باندې عیار دی. کله چې لاره مستقیمې ته پې ځې، کله چې ته ضرورت لرې چې چپ لاس یا ښي لاس ته وګرځ، دا درته وایي چې صاحبه لس متره بعد چپ لاس ته وګرځه، لس متره بعد ښي لاس ته وګرځه.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په لنډ ډول د نقشې ارزښت په ورځني ژوند کې په عملي بڼه راته روښانه کړي.
هغه معلومات چې تا راټول کړی دی، په یو مخ کې تا ته د افغانستان سرحدونه درکوي، د افغانستان ولایتو باندې پوهیږي چې دا چیرې واقع دي. په نقشه کې ستا سیندونه، ستا ولایتونه، ستا نړیوال سرحد، په مملکت کې داخل یو ولایت د بل ولایت نه جدا کېدل، دا په نقشه کې ښیي. مثلا دا د ګوګل نقشه ده، ته د افغانستان د ټولې سیمې او ډیجیټل کې، مثلا فرض کوم ما وویل چې شهر نو شانو پکې راځي د دې کوڅې پکې خې د دې مثلا مارکیټونو او مغازي خې مثلا کوم ځای کې هوټل دی کوم ځای کې مثلا دفتر نشمې دي
قدر من دتونکو په دې اله چې په نقشه کې ټول هیوادونه په امن سوله او نیک مرغۍ کې ژوند وکړي او نور مو جګړې د کور نقشې وران نه کړي د ژوند په شیبو کې د خبرونه لمن راټولو سر بیا هیچاري
پدے اٹک بسی میں سس کا خفدے فراق پلو